خبرونه کې چې ورسته به زما همکارم علي بشیر در سوړاندې کې د میدان وردګ ولایت ورزو او د دغه ولایت د وضعیت په اړه تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ خپل نظرونه وړاندې کړئ. د خبرونه به ورسته وړاندې شي خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه در وروم. پای سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور کړل. ټاکل شوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیک واستوي. او د په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی 109 څوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر محمد بصیر فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کمشنرانو شمیر 15 تنو ته رسیږي چې له معرفي کېدو وروسته به ولایتونو ته ولېږل سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمیر بنسټونه وایي څومره چې ژر ممکن وي باید دغه کمشنران په بې پرې ډول خپلې چارې پیل کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اورېدلی سي. تاکل سوی د سول ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیجی. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته په لمن وهلو تورن کړ او ویل چې د لیک په لیجلو سره د ایران د ولسته خغوړي چې پر حکومت یې فشار اوړي څو په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. شغله وطن دوست ویل
همداراز په لیک کې لیکل شوي دي چې د ایران ولسته باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
دغه حرکت غړي به نن ماپښین په کابل کې د ایران سفارت مخ ته پرلط پای ته ورسوي او په کابل کې د بریتانیا د سفارت مخ ته اعتراضې خیمې دروي چې تر نامعلومه نیټې به هلته تم سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې 14 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت روان عملیاتو په اړه هم ویل سوي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ، قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. اعلامیه زیاتوي د رشیدانو ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خلاصې راډیو لري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 شپېته څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 109 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم لیگ نون ګوند بیا 3 څوکیو په ګټلو په دوهم ځای کې راغلی دی او د پاکستان پیپلز ګوند د دې انتخاباتو 9 څوکۍ ګټلې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د 10 څوکیو نتایج لا هم نه دي اعلان شوی. عمران خان پرون په یوه تلویزیونی وینا کې خپل بریا اعلان کړه او د شی حکومتري او اداري فساد پر ضد مبارزې ژمنه وکړه. د مسلم لیگ نون ګوند او یو شمېر نورو سیاسي ډلو د دې انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي دي او په کښې یې د پراخې درغلۍ ادعا کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه هیوادونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیه کې له هغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګېدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا کړي. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس وایي دا لایحه به هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې پخوا یې له روسیې سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه هیواد له مداره ووځي. جیمز ماتیس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي وو چې له دې استثنا به روسیه ته ګټه ونه رسیږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې د هند پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شایي پر روسیه د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیې وروسته له هغه د امریکا له خوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه یې لاندې کړه. د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي شایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې وه. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځایه اورونه لګیدلي دي. د اور چې د سخت برد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 اتیا کسان وژلي دي. او د یوې پیړۍ په موده کې تر ټولو اوږدمهاله خسوف په سبا شپه په ختیځ اروپا، منځنی ختیځ او منځنی آسیا کې په واضح ډول د لیدلو وړ وي. ویل کېږي سپوږمۍ به د 1 ساعت او 43 دقیقو لپاره تندر ونیسي. په کابل کې به خسوف یا دا د سپوږمۍ د تندر نیول د شم د شپې 12:05 ولیدل سي. کابل له هغو ښارونو دی چې په واضح ډول به خسوف پکې ولیدل.